دا مشال رادیو ده په خبرونه کې تاسو کوربا ګل ایازم تاسو ته هرکلی ویم. دا خبري سات دی په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصری او د دې ترڅنګ په دویمه نمای کې ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. خو له هر څه مخکې د دې سات تازه خبرونه وو. لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان قومي اسمبلی د هند احتمالي برید په اړه بحث کوي. وسلوالو په ټانګ کې یو فوجي وجلې دي او د برتانیا پولیسو اته کسان ته ترهګریزو جرمونو په تور نیولې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د قومي اسمبلی غونډه سبا د مئی په 15مه رابللې ده. د ولسمشر له دفتر خبر شوی بیان کې ویل شوي چې زرداری د اساسي قانون د شپږ پنځوسمې مادې په کارولو د قومي اسمبلی غونډه رابللې ده. دا به د قومي اسمبلی شپاړسمه غونډه وي. د دفاع چارو وزیر خواجه آصف په مشرۍ کې د شنبې په ورځ په یو مشورتي غونډه کې پریکړه وشوه چې د دوشنبې په ورځ د قومي اسمبلی غونډه راوبلل شي چې پکې به د هند لخوا د احتمالي تیري او اقداماتو د غندلو پریکړه لیک منظور شي. د 13 اپریل میاشتې وروسته کې د پاکستان مرستیال وزیر اعظم او د بارنو چارو وزیر سینیټر اساق ډار په سینیټ کې د هند رستۍ تیری او د یو اړخیز اقداماتو د غندلو په اړه یو پریکړه لیک وړاندې کړ چې په متفقه توګه منظور شو. د اپریل په 22مه د هند تر واک لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې په برید کې شپږ ویس کسان وژل شول چې ډیری سیلانیان ول. هند د پهلګام برید پړه په پاکستان اچولی ده خو اسلام آباد یې په کلک ردوي. دا خبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې د مئی په څلورمه په وسلوال برید کې یو فوجي وژل شوی دی. په ټانګ کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال وتوي چې نامعلومه وسلوالو په کوټ اعظم کې د فوج په ګاډو برید وکړ چې په نتیجه کې یو فوجي وژل شو. د دا په خبره وژل شوی فوجي نایک مجاهد په نوم پیژندل شوی. د پیښې وروسته امنیتي سرتیرو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د کوټ اعظم برید ذمواري کومي وسلوالې ډلې نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې د ټانک امن جرګې پرستیو کې په هغه ضلع کې پر امنیتي حالاتو اندېښنې خولې دي. د دوی په وینا حکومتي چارواکي او امنیتي ادارې د نامنیو د مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات نه کوي. مرخوا د پاکستان فوج او د خیبر پختونخوا پولیس او نور امنیتي ادارې وایي چې د وسلوالو پر ضد یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د بلوچستان په کلات ضلع منګوچر کې د مئی په 2مه او 3مه ترمنس شپې نامعلومه وسلوالو لس بندیان آزاد کړي دي او 15 پولیس سرتیري تښتولي دي. د دې پیښې ذمواري ناقانونه اعلان شوي وسلوالي ډلې بلوچ بلتون غوښتون کې بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. د قلات ضلع د کمشنر آفیس یو چارواکي چې نوم یې په ډاګه نه کړل د مئی په څلورمه مشال ریتویل چې دا پیخه د جمعې او شنبې ترمنځ شپې د کوټې نه شاوخوا یو 30 کیلومتره لرې د قلات په منګوچر تحصیل کې رامنځته شوه کله چې لګډانی مرکزی زندان 10 قیدیان کوټې ته انتقالېدل. د چارواکو په وینا وسلوالو د قیدیانو ساتونکي د هب پولیس و سرتیرو څخه یې 15 هم تښتولي دي. د خیبر پختونخوا نرخزیانو اعلان کړی چې د مئی پر 8مه با په پیښور کې د قلنګونو یا باج غوښتنو پر ضد احتجاج کوي. په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو د حقوقو لپاره کارکونکي تنظیم ترانس اکشن الاینس مشري فرزانه جان د مئی په 4مه مشال ویل چې نرخزیانو ته د باج لپاره غوښتنونکي ټلیفونونه زیات شوي او د هغوی تښتول کیږي خو پولیس مرسته نه کوي نو ځکه یې د احتجاجي پرلت اعلان کړی دی. هغې زیاته کړه چې د بجلی په نوم یو نرخزی په روستیو کې تښتول شوی وو او د وسلې په زور 3 لک روپۍ اخیستل شوی دي. د هغې په وینا د نرخزیانو پر ضد د تاوتریخوالي ودرېږي او حکومت دې د دوی ژوند خوندي ساتلو لپاره اقدامات وکړي. خو د پېښور سی سي پي او قاسم علي خان مشار لیته ویل چې دا ټول به بنیاد لري چې پولیس له نرخزیانو سره مرسته نه کوي. د هغه په وینا د قلنګ اخستو د روستیو کیس په اړه د یکتوت پولیس پلټنې کوي. افغان سوداګر وایي چې شاوخوا 2000 کانټینرونه د کراچۍ بندرونو ته رسیدلي خو په پاکستان کې بند پاتې دي. د پاکستان او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر خانجان الکوزي پرون مشرانو ته ویل چې د دې اقدام له وجې مالی تاوانونو سره مخ شوي دي.
زمنګ یو نیم زر کانټینر چې د هندیا مال دی او کراچۍ ته راغلی دی، په کراچۍ کې ولاړ دی او حتی یو تعداد یې لوټ شوي دي، تورخم ته رسېدلي دي، چمن ته رسېدلي دي، هغه هم ولاړ دی، هغه پاکستان ودرولي دي او دغه مالونه دي د هندیا تولید دی، اما موږ افغانانو ترانزیت دی کابل ته وړو، هغه رااله هم ودرولي چې دا موږ ته ډېر نقص دی. نو دواړه حالات، یو انډیا ودرولي دي، بل پاکستان ودرولي دي.
دا پاکستان مت په دې اړه سن دی ویلي. د برتانیا پولیس وایي چې په دوه جلا جلا عملیاتو کې اته مشکوک کسان د ترهګرۍ په تړاو جرمونو کې نیولي دي چې وایي ایرانیان دي. د برتانیا پولیسو د مې په څلورمه رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې په غربي لندن، مانچستر او نورو ځایونو کې یې جلا جلا عملیات کړي دي. په لومړي عملیاتو کې 15 کسان نیول شوي چې د پولیسو په وینا څلور یې ایرانیان دي. د بیان تر مخه په هغه کسانو تور دي چې د یو ځانګړي ځای د هدف ګرځولو چل یې جوړ کړی و. پولیسو ویلي چې له ټولو نیول شوو کسانو تحقیقات روان دي، خو زیاتوي چې دواړو عملیاتو د یو بل سره تړاو نه لري. تر اوسه د ایران حکومت د خپلو وګړو په اړه څه نه دي ویلي. دا تر دې مهال د مشال اړوند خبرونه. خبرونه مو له مشال اړوند واوریدل او اوس که چر را سره رواني غړي تر پای پات شي، نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري سبا د قومي اسمبلی غونډه رابلل ده چې پکې د هند احتمالي برید په اړه بحث کیږي. په کورمه کې له تیر وو میاشتو راهیسې د خرلاسو پکتیا لار تړل کېدو له وجې سوداګران ستونزو سره مخامخ دي. خزانو او ځوانانو ته د یوې غونډې د لارې ښودل شوي چې څرنګه له ټولنیزو رسنیو مالی ګټه ترلاسه کولی شي. یو نرخزی وایي
زمون د کمیونټي دا غواړي چې دغه شان آینده د لپاره فیوچر کې همداسې کلاسونه کېږي چې موږ ته اویرنس میلاویږي، بلې چې زمون کمیونټي په خپل ډیرو کې په ځګونو کې ناسي او د ناچ غانې له علاوه نور څه نشته.
په مومندو کې کروندګر وایي د باراني ځمکو 90% او نهري ځمکو 30% پورې غنمو پیداوار کم کړی دی.
کم دا خوشخصالی چلیږي، نو د دې سره مونږ د ټوبویل لاندې ځمکې دي، هغه ته هم غم متاثره کېږي. وجه دا ده چې خوښه زمونږ ابو هوا ډېره زیاته سپوره ده، خشکه ده.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره وسی. مشال لیتا تاسو غوږی دا څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د قومي اسمبلی غونډه سبا د مای په 15مه رابلل ده چې پکې به د هند احتمالي برید په اړه بحث کیږي. مشال رادیو کوشش کوي چې په اسلام آباد کې خبريال طاهر خان صاحب سره خبري وکړي او په دې اړه باندې تی تفصیلات واخلي چې کم سبانی غونډه ده په دې اړه باندې ور سره صدا خبرې تر کیږي. مونږ کوشش کوو چې طاهر خان صاحب سره د ټلیفون په کرخه خبرې وکړو، خو طاهر خان صاحب بوزداري مونږ سره ټلیفون په کرخه دی. اغه نو تاسو کوو چې سبانی غونډه چې کوم هدف لیکل شوی دی هغه د هند احتمالي برید په اړه دی، خو ګورو چې نور څه تفصیلات دي. طاهر خان صاحب تاسو ته هرکلی وایم. طاهر خان صاحب څنګه تاسو معلوم هم دا چې د ولسمشر آصف علي زرداري د قومي اسمبلی غونډه رابلل دي نه مخکې سینټ په کې هم د هند احتمالي برید په اړه باندې یو قرارداد منظور شوی و. د دې هدف څنګه ما هم ویلي دا د تاسو سره تفصیلات دي.
سران تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته تفصیلات خو ډېر نه دي ورکړل شوي، البته غونډه په تاسو حالت کې رابلل شوی ده چې د پاکستان او د هند ترمنځ دا وخت ډېره زیاته یو کشیدګي ماحول دی او په رسنیو کې په ټلویزیون چینلونو کې د جنگ خبرې هم کیږي، حتی چې وزیران هم د جنگ خبره کوي، نو ماحول ډېر زیات ښه نه دی. او تاسو هم ویل چې سینیټ هم په دې باندې بحث کړو او قومي اسمبلی غونډه هم دې لپاره رابلل شوې بنیادي بله پاکستان کې دا وخت بل موضوع نشتا، نو دغه به مهمه موضوع وي او د دې غونډې بل بنیادی هدف دام دی چې د ممبرانو د نورو سیاسي دلو د خلکو د ممبرانو څخه دغه نظر هغه وردل شي او بیا رستو یو متفقه قرارداد ذکر شي. ته خو سیاسي اختلافات دي لیکن په سنت کې هم اپوزیشن د حکومت ملاتړ کړی او چې کوم قرارداد منظور شوی وو داسې ډېر احتمال شته چې یو متفقه قرارداد هم د هند د تعلقاتو او د موجوده حالت په اړه باندې هغه منظوري شي. بالکل د اسمبلی رابلل شوی سبا مازیګر ویل کېږي چې دا غونډه جوړیږي.
تر خان صاحب په دې کې دا هم ده چې د خواجه آصف په مشرۍ کې یو غونډه شوې وه، مشاورتي غونډه شوې وه او په هغه کې ګوندونو ته هم ویل شوی وو. څنګه تاسو خبرې ته اشاره وکړله چې په پاکستان کې چې کوم د حکومت مخالف ګوندونه دي هغوی د اختلافاتو سربیره حکومت سره په دې خبره باندې ولاړ دي؟
ہم داسې دا ځکه چې پاکستان کې اختلافات شته، عمران خان په جیل کې دی، آتا چې پاکستان تحریک انصاف په دې وروستیو کې چې کله دا ماحول جوړ شوی دی د پہلگام د اپریل 28 د حملې وروسته چې هندوستان کې دا نظر دی پاکستان د دې برید پر شا وو پاکستان دغه رد کړی دی. او نن هم وزیر اعظم د ملیشیا وزیر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې یو وار بیا دغه داوا رد کړی دا او بیا یې چې څنګه پاکستان وي خپل وزیر اعظم هم وي بلکې نه د ملیشیا وزیر اعظم سره چې کله خبرې کولې نو هغه ته هم دا وویل چې پاکستان به هرکلی وکړي که ملیشیا د پاکستان هغه تجویز چې کم کړی دی چې بین الاقوامي یعنی نړیوال پلټنې دی وي هغه دې شفاف وي هغه دې بېطرفه وي. نو ملیشیا ته هم ویل دي چې دی به موږ خوشحاله یو پاکستان کې دی په هغه دغه پلټنو کې شامل شو. پاکستان دغه رد کړی هم دی دغه د هندوستان چې کومه خبره ده. نو بهرحال دغه اوس یو کوبل یو تازه پرمختګ دا شوی چې لږه شېبه وړاندې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا یو بیان جاری شو. په هغه بیان کې ویل شوي دي چې نائب وزیر اعظم او خارجه وزیر ساګډار چې کوم په ملګرو ملتونو کې د پاکستان هغه دایمي استازی دی هغه ته هدایت کړي دي چې د متحده یا د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل یعنې امنیت شورا د غونډې لپاره هغه کوششونه شروع کړي. نو پاکستان غواړي چې نړیواله توګه باندې د خپل رول ځکه پاکستان دا وایي چې په دې کې لاس نه لري پلټنې غواړي. نو بهرحال دلته هم دغه یو ماحول دی دغه هندوستان سره چې کوم کشي دي دا موجوده حالت روان دی.
ترخان صاحب ستاسو پام یو بل هغه مسلې په لور هم راګرځوم. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واورېدل چې د افغان سوداګر وایي چې شاوخوا 2000 کانټینرونه چې دي هغه په د کراچۍ بندرونو ته رسیدلي دي خو په پاکستان کې ایثار پاتې دي او دا خبره به د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونی مشر جان آغا الکوزی په نوم شالو د کړي غږ هم تاسو واورېدلو. په دې اړه باندې د پاکستان حکومت غبرګون څه دی او هلته څه صورتحال دی؟
نن مشاهده ریډیو سره داسې یو سند شریک شوی دی د پاکستان د تجارت وزارت لخوا چې په هغې کې دا فیصله کوي دي یو فیصله دا ده چې د هندوستان لخوا چې یو درېم هېواد لپاره هم سامان راځي درآمد کېږي د پاکستان د لارې که هغه د ځمکنۍ لارې وي که هغه د سمندر د لارې وي د بندرونو نو پاکستان به د هغې اجازه نه ورکوي. دا نن یو پرسمن یو اعلامیه هم خپره شوې ده خو په هغې کې یو ټکی په آخر کې لیکل شوی دی د دې حالاتو نه وړاندې که کوم افغان سوداګرو یا یو بل هیواد پاکستان د لارې چې کوم درآمد کول وو د نورو هیوادونو نه د هندوستان نه هم د دې نه مخکې چې هغې کومه ډرونه کړي دي هغې دپاره هغه چې کوم هغه نور ضروریات وي بینکي سټیټمنټونه وي هر څه وي نو که دغې نه مخکې شوي هغې ته به اجازه وي چې هغه د پاکستان ته راشي بیا هغه وړاندې لاړ شي. د دې نه وروسته به اجازه نه وي لکه هندوستان هم تېره ورځ اعلان وکړو چې د پاکستان نه هر ډول پاکستان د هغې په جواب کې هم دا فیصله اوس کړې ده. خو دغه د کنټینرونو خبره چې ده دا خبره درسته ځکه پاکستان څو ورځې وړاندې دا اعلان وکړ چې 150 افغان سوداګرو چې کوم د واګې د لارې هندوستان ته داخلیږي او پاکستان کې هغه بند پاتې دي هغه اجازه چې ورکړی شي هغه د لاړ شي لیکن اوس تاجران وایي چې تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړی شي. تاجران دا خبره هم کوي چې 2000 په شاوخوا کنټینرې د بندرونو د کراچۍ د لارې راغلي دي د هندوستان نه او د افغان سوداګرو پکې مالونه دي پاکستان کې هغه ولاړ دي ځینې په ټرکونو کې اچول شوي دي تورخم او د چمن نه وت اجازه نه ورکول کېږي هغه لاړ شي. خو نن چې د پاکستان د تجارت وزارت دا لیک جاري کړی دی نو دلته احتمال شته چې هغه کنټینر ته اجازه ورکړي چې تورخم او چمندر افغانستان ته لاړ
شي. سرخان صاحب ډیره زیاته مننه تفصیلات نور زخپل ځان ډیر خیال ساتي خوشاله اوسئ. اسلام آباد د مشال ری خبریال طاهر خان وو چې د پاکستان د قومي اسمبلی غونډې حال یې راکو چې سبا د قومي اسمبلی غونډه کیږي په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د اپریل په 12مه د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یو برید کې شپږ ویشت کسان ووژل شول. هند د برید تور په پاکستان پورې کړو چې ورسره د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ حالات کړکیچن شول او دا وخت په پوله یو جنگي حالت دی ځکه چې د پاکستان او هند فوجونه په پولو موجود دي او دواړو خواوو د یو بل ممکنه جنگ تیاریانی هم نیولې دي. ولی کشمیر د ځمکې له هغه سیمه ده چرته چې تر بل هر ځای زیات فوجونه موجود دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ دراوړو چې داود خټک ژباړلې دي.
د هند او پاکستان ترمنځ په پوله چې کنټرول لاین بلل کیږي سلګونه زره پوځیان ځای پر ځای شوي دي. په دې سیمه یا په مختلفو برخو درې اټمي طاقتونه پاکستان، هند او چین داوه لري. د کشمیر شخړه تاریخي حیثیت لري چې ریخې په 1846 کې په کشمیر کې د سیکانو حکومت او د انګریزانو او سیکانو ترمنځ جنگ ترسي. په هغه جنگ کې انګریزانو سیکانو ته ماتې ورکړي وه. سیکان د دې جوګن نو چې د جنگ تاوان ورکړي نو په بدل کې کشمیر انګریزانو ته حواله کړو. چا چې دا سیمه د جمهوریت په حکمران مهاراجا ګلاب سنگ خرڅ کړه خو انګریزانو د سیمه واک خپل ځان سره وساته. په 1947 کې چې انګریزان له هندوستانه اوتل او په نتیجه کې د پاکستان او هند آزاد ریاستونو په وجود کې راغلل نو د متحده هندوستان سباندې 1500 شاهي ریاستونو ته واک ورکړل شو چې کولی شي د هند یا پاکستان سره الحاق وکړي. که څه هم د کشمیر او یا 50% آبادی مسلمانان ول خو په سر کې مهاراجا د آزاد پاتې کېدو فیصله وکړه. په جواب کې پاکستان اول د قبایلو په واسطه هلته لشکرکشي وکړه او بیا یې د خپل پوځ للارې. مهاراجا له هند نه مرسته وغوښته. هند مرستې ته تیار شو خو مهاراجا ته یې د هند سره د الحاق شرط وړاندې کړ چې هغه ومنه. د هند پوځ قبایلي لشکر له کشمیر په وستلو کې کامیاب شو او د ملګرو ملتونو په مداخلت هلته جنگ ودرېد او د کشمیر خلکو ته د ریفرندم للارې د خپل راتلونکي د فیصلې د حق خبره وشوه. خو هغه ریفرندم تر دا دمه نه دی شوی او د کشمیر شخړه لا هم دوام لري. واضح دی چې د ریفرندم نه کېدو په اړه هند او پاکستان بیل بیل دریز لري. دا وخت د کشمیر په دریو کې دوه برخې د هند او یوه د پاکستان په ولکه کې ده. په 1928 کې د چین او هند ترمنځ د یو مختصر جنگ په نتیجه کې چین د کشمیر هغه شرقي برخه له هند ونیوه چې سینکیانګ او تیبت د چین سره نښلوي. نن ورځ د کشمیر 45% برخه د هند، 15% د پاکستان او 40% د چین تر ولکې لاندې ده. په 1950 او 1999 کې هند او پاکستان د کشمیر په سر دوه نور جنگونه وکړل چې د هند بریا پکې ښکاره وه. اوس حالات په داسې حال کې لا پسې خطرناک شوي دي چې هند، پاکستان او چین درې واړه ایټم بمونه لري. هند تور پورې کوي چې پاکستان په کشمیر کې بیلتون پالو ته پیسې او وسله ورکوي. د یوې اندازې تر مخه د 1980 را پدې خوا په دغه شخړه کې تر 1500 زیات خلک وژل شوي دي. په ستراتیژیکي توګه کشمیر په دا لحاظ مهم دی چې سویلي ایشیا او مرکزی ایشیا سره نښلوي. د هند په ان کشمیر د آزاد فکر کام پرسته علامت دی ځکه چې دا یوازینی سیمه ده چې مسلمانان پکې په اکثریت کې دي، یعنی شاوخوا 60%. پاکستان کشمیر په طبي توګه خپل برخه ګڼي چې د برصغیر د مسلمانانو لپاره یو وطن وي. دا لنجه په 2019 کال کې هغه وخت پیچلی شوه چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د کشمیر ځانګړي خود مختار حیثیت ختم کړو چې ورسره د کشمیر مسلمانان په دغه سیمه کې د خپل اکثریت په اړه اندېښمن شول ځکه چې د نوي قوانینو تر مخه د هند د نورو سیمو هندوان کولی شي د کشمیر اوسیدونکي جوړ شي چې وړاندې لدی اجازه نه و. د بشری حقوقو تنظیمونه په پاکستان د سختدریزو د مرستې تور پورې کوي او هند په کشمیر کې د بشری حقوقو په سرغړونه توروي چرته چې شاوخوا شپږ لکه هندي پوځیان ځای پر ځای شوي دي. په گاونډي افغانستان، تبت او د چین په سینکیانګ کې ناسمو حالاتو ته پکتو په کشمیر کې د یو نوي جنگ خطر موجود دی چې په سیمه کې یو بحراني حالت راولاړولی شي.
مشرانو ته تاسې غوږې په کورمه کې له وو میاشتو راهیسې د خلاصو پکتیا لار تړلې پرته ده. دا تر هغې سو شوې چې په سیمه کې د شیا سنی ډلو ترمنځ جنګونه پیل شول. د سیمې تاجران یاد لار نور د تجارت په وړاندې د خلاصېدو غوښتنه کوي. تاجران وایي د خلاصو تر تړل کېدو وروسته یې روزګار په ټپه ولاړ دی. بلخوا چارواکي وایي ډېر ژر به د خلاصو پکتیا لار خلاصه کړي. نور تفصیل د سیمې د مشالو خبریال طارق اورگزیرا کوي.
د کورمې تاجرانو غوښتنه کړې ده چې پر پاک افغان سرحدي پوله د خلاصو پکتیا لار دی د تجارت پر وړاندې زر ته زر خلاصه کړي. د خلاصو یو تاجر سید جمشید حسین مشال لډیو ته پر څلورم مئی ویلي د سیمې ډېر خلکو روزګار پر همدغه لار ولاړ دی، خو چې کله هغه وتړل شي نو نه یوازې مقامي تاجر ترې متاثره کیږي بلکې لا بهر ضلع راغلي تاجران هم د نقصانونو سره مخامخ شي.
چترول والا دی، پشاور والا دی، دا کوم سیمنٹ کور کوي لوڈنگ انلوڈنگ والا، او دینا سی وو دا کوم ٹریڈر وڈر غټ نقصان وشو، یار ٹریڈر به مو پندازي د سیزن کې آسیا آسیا ال آسیا آسیا لاک نو نو لا ګور نقصان بشوي وي، او دا کوم هوټل دی هوټل والا ډیر نقصان وشوالو، لوډر والا ډیر نقصان وشوالو، کوم لوډر یو لوړی دی او دل تم سره تقریبا 60-70 اندازن شنواری پریدی دلتا کم تدران دی جنٹیان دی دا کورا بار که ویدو دیر غد نقصان واشو امو دا کم لکل دی دا غدیر نقصان واش والو.
پا کورما که فرکای زین خطه تر شروع که دلو پاس دا خلاصو پاکتیا لار ترل شوی. پا سیما که دا خلاصو ترمینل تا لنورو زلو تجارتی مالونا پا غٹو گاڑو که پر تل پڑا چنار وڑل که گی، خوچی تیر کال پا ستمبر میاش که حالات خراب شول نو د سیمې تګ را تګ لارې په تړل کې دلو هغلتا روان تجارتي حالې ځلې هم ودرېدلې. د انزری یو بل تاجر حاجی مصاحب حسین مشال لوډیو ته وایي د خلاصو پکتیا لار چې خلاصوي نو نه صرف د مقامی خلکو روزګارو سره روان وي او ګټې ترې اخلي بلکې له هغې سره ملکی اقتصاد ته هم فایده ملاویږي، خو اکثره دا پوله بنده پاتې کیږي چور نه توانونو سره مخامخ دي.
تقریباً یہ خو په کروڑو نه بلکې په ارابو نقصان دی. ایوی میاشتې کې تقریباً کروڑو ټیکسو د جبه کېږي او دوو میاشتې شوې څه دو لیاره باندې نو مو تقریباً ته د اوو میاشتې کېږي ناست یو، بس هیڅ روزګار نشته، کورونې ناست یو. سیمټو لیارې دي، د پېښور څو کوم څوره سیمټ فیکټری دي، دا ټوټل نیمو لیاره ډېره ورته نږدې پرې وځي پکور چې دا لیارې خلاصې شي. او دغې لیارې څر کله چې ټریډ یونین لیاره خلاصه شوه او په کورمه کې به امن راشي او خوشحالي به راشي.
په کورمه کې شیا او سنیانو ترمنځ لا یوې مودې راهیسې د ځمکو او پر داسې نورو شخړو جنګونه تر کېدلو پس حالات خراب دي. په سیمه کې چې کله حالات خراب شي نو دواړه فریقین پر یو بل علاقو نه ورځي، چې داسې هغلته ټولې د تګ را تګ لارې له وو میاشتو راهیسې بندې پرتې دي. په کوهاټ کې د جنوري پر اولنی نیټه شیا سنی مشرانو ترمنځ پر 44 نکاتو اتفاق تر راتلو پس د امن یو معاهده شوې چې پکې ټولې لارې پر بشپړ توګه د خلاصولو خبره هم منل شوې. که څه هم دا هر څه شوي خو لارې بیا هم نه دي خلاصې کړې شوي. د خلاصو یو بل تاجر سید مبین حسین مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې چې حالات خول نو پسونه ګاډي اخوا او دیخوا اوړېدل او راوړېدل، خو چې پوله بنده شوې نو هر څه پټه په ولاړ دي. حسین زیاتوي مخکې چې څه هم وشول هغه یې په اختیار کې نه ول، خو وو چې لار مزید بنده ستلې کیږي نو دا به د کاروباري طبقې سره سخت ظلم وي.
نقصان مو ته ملاو شو او کله به په امپورټ کې راتلا انده سي دغه څنګه اکسپورت کې سوزیت للی پر شونت للو سیمنٹ لل تقریبا کا ورزه حساب سب درې در نیم سو غاډي بلکې څلور سو تبا ورسیدل. دا بو دا ورځ کې وختل لر وختل نو اوس بیا کوم کې سیزن افغانستان څنګه نه لکه فرش فروټ شروع کیږي، قوبانه شروع کیږي او خاخ بیا اوسې انګور سیزن دی نو دا ټوټل متداغه بیا نقصان دی.
بلخوا د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري شاب علي شاه دوه ورځې وړاندې کورمې ته د خپل دورې پر مهال هغلته د یو مقامی مشرانو غونډې ته ویلي حکومت دا پلان لري چې زر تر زره د خلاصو پکتیا لار خلاصه کړي. شاه دا هم ویلي نه یوازې د لارو حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي بلکې پلان لري چې د کورمې په لار د ریل ګاډي بوتلو سرویس هم شروع کړي چې ورسره په تګ راتګ کې به آسانی پیدا شي او هغلته به تجارت ته هم ورنوده ملو شي. خلاصو پولا انشاءالله په درې څلورو هفتو کې به ورباندې تجارت پیل شي. دې ته په کتو له مالی کلی تر خلاصو او پړه چنارا تر بورکی پورې د ړنګ شویو لارو بیرته مرمت لپاره فنډونه هم ورکوي چې ورباندې کار نور هم تیز شي. د دې ترڅنګ په لوړه کچه خبره شوې چې له کوهاټ ټل او بیا لټله د کورمې پر مختلفو لارو خلاصو ته د اورګاډي پټلۍ غځولو منظوري هم شوې ده. په اصولي توګه دا هر څه شوي خو متعلقه محکمې له دوی غوښتي چې ورته د ځمکې په حاصلېدلو کې مرسته وکړي. موږ ورته مکمل اعتماد ورکړی چې هیڅ مشکله به نه وي. تاسو راشئ موږ درته ځمکه اخلو خو چې د ریل گاڑی سرویس خلاصو ته شروع کړي ځکه چې لدی به خلک په اسانۍ تلې او راتلې شي او کاروبار به هم ورسره په اسانۍ کېږي
او کاروبار به اسانۍ سره وکړي.
د خلاصو لا تر چمن او ترخم پاس پر دریم لمبر راتلله چوربان د افغانستان سره د پاکستان ایکسپورت یا صادرات زیات شي ول خو تر 2022 کال را پدې خو د جنگونو او نور شخړو لکه بلا یاد لار په بار بار تړل کېدلو هغلته تجارتی حلو زلو تورنا نقصان رسیدلی. د سیمی تاجرانو ویلی که هر څه وشي خو لار دې نه تړل کیږي ولې پر پوله پرته د دواړو خو خلکو روزګار پر همدغه لار روان وي او دا د ملک پر اقتصاد هم بد اغیز غورځوي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو تاسو غواړي په پېښور کې نر خزانه او ځوانانو لپاره د یو ورځنی تربیتی ورکشاپ تابع شوی چې پکې دوی ته دا خود شوی چې د ټولنیزو رسنیو څنګه مالی ګټې ترلاسه کولی شي. دغه تربیتی ورکشاپ د امن او ځوانانو حقوقو لپاره کارکونکي غیر دولتي ادارې پیس اینڈ ایجوکیشن په مرسته ترسره شو. په دې کې نرخزیانو زده کوونکو او اقلیتي لګکیو ځوانانو هم ګډون وکړ. نرخزیانو دغه تربیتی ورکشاپ یو ګټور ګام بللی دی. نور تفصیل له پیښوره خالدانی ازرا کوي.
تربیتی ورکشاپ ته راغلی د نرخزیانو ګورو ارزو خان مشال ریډیو ته ویلي د زیاتره نرخزیانو د ګټې یوازنۍ ذریعہ د ودونو پروګرامونو کې ګډا ده. نه خو ورته حکومت نوکری ورکوي او نه د ټولنې خلک بل څه روزګار. دا وایي اوس د نورو خلکو شان نرخزیان هم یوټیوب او ټیک ټاک استعمال کې راولي خو د پوهې کمی له وجې ترې مالی ګټې نشي ترلاسه کولی. دا وایي داسې قسمه غونډې دوی د پاره ډېری ګټورې ثابتېدلی شي.
دیکھیے مونږ ډېر جګړه ملاو شو څنګه چې مطلب لکه تھمنل دی ټایټل دی په دې مونږ نه پوهېدو او کم ارننګ چې کېږي د دې د پاره چې کم دی نو مونږ ته پته ولګېده چې لکه یوټیوب باندې مونږ ارننګ کولی شو او په څه طریقه باندې کولی شو. نو دین علاوه د ټیک ټاک مونږ ته پته ولګېده چې هغه پاکستان کې مونټایز نه دی او چې کم د یو کې یا د بهر ملکونو نمبرې دي نو په هغې باندې مونټایز کېږي. نو زمونږ د کمیونټي دا غواړي چې دغه شان آئنده د پاره فیوچر کې همداسې کلاسونه کېږي چې مونږ ته اویرنس ملاوېږي بلې چې زمونږ کمیونټي په خپل ډیرو کې په جګونو کې ناسي او د ناچ غانې له علاوه نور څه نشته. نو هغوی چې باعزت مونږ په دې باندې خپل بزنس سټارټ کړو او په یوټیوب باندې ارننګ وکړو.
د پېښور شیخ اویس د ایډورډ کالج زده کوونکی دی. دی وایي د دوی د کورنۍ د شاتو کاروبار دی. د نوموړي په خبره دی جدید دور کې هغه کاروبارونه ښه چلیږي چې آنلاین هم په سن اسډول موجود وي.
نن سبا چې څومره هم کاروبارونه دي نو دا لګیا دي د فزیکل بزنس په ځای یا د دکان په ځای دا د آنلاین سیټ ته روان دي. نو همدغه وجه وجه دې پروګرام ته مونږ رالو او ډېر داسې سبق یې مونږ زده کړل چې دغه په را روان وخت کې مونږ په خپل کاروبار کې په مختلفو شکلونو باندې غال ته وکارو. په خصوصي توګه باندې د کنټینټ کریشن د هر یو کاروبار لپاره داسې یو برینډ جوړېدو لپاره دا مهمه ده چې د هغه خپل کنټینټ څه مواد او هغه سماجی رسنیو ته وړاندې کړي. په همدغه مت کې مونږ کوشش پدا کوو چې په دې پروګرام کې کم ډېر سیزونه مونږ زده کړل هغه په راتلونکي وخت کې په خپل کاروبار کې وکارو.
بلخو د قبایلی ضلع خیبر بشرا وایي سوشل میډیا د نن سبا وخت ضرورت دی. د بشرا په خبره په دې هیواد کې بیروزګاری زیاته ده نو سوشل میډیا هغه ځای دی چې ځوان کل ترې فائدہ ترلاسه کولی شي. دا وایي قبایلی میرمنې هم د دې ټکنالوژۍ په ذریعہ په کور دننه آنلاین کاروبار کولو سره معاشی توګبان دی پرمختیا کولی شي.
اوس ریسنټلی زه خبرو کوم ز د یو ان ویمن یو پروجیکټ ال تکي شوی او زنانو سره زما ملاقات شوی او بالکل ان ایجوکیټډ وي اغه ته موبایل فونز ملو شوی او دا اغه پترو باندې اغه ډیجیټل لټریسي ورک شاپ کایند اف خوست دی اغه باندې دا اغه دوم را پوهه زیاته شوی و چې دا اغه د وجینا د خلکو اغه زنانه ما کتل اغه بزنس سٹارټ کړی دی په واتس اپ باندې سٹارټ کړی دی او دا اغه لپاره دا اغه صرف د دوه اپس باندې ځان پوی کړی په فیسبوک او د دوه سیزونو باندې اغه ته په ډیفرنٹ ټولز ګایډ شوی خو اغه یو واتس اپ نه غي دومره سیزونه جنریټ کول چې اغه ډیر خوشاله وو چې مونږ کور پہ چلو واتس اپ په درو باندې مونږ بزنس کو گروپ سم کریئیټ کړی دی خلکو سره لینک کو نو لکه اوس پوها اویرنس را روان دی خلک پوهیږي خلک چې دی اوس د دې پوزېټیو او نیگیټیو دواړه اغه باندې پوهی دي چې د دې څنګه طریقہ
د پاکستان د مخابراتو ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي دسمبر کال 2023 رښتم کې راپور خپور کړي چې تر مخه په پاکستان کې 6 کروڑ او سلویخ لکه خلک فیسبوک استعمالوي همدغه شان 9 کروڑ 19 لکه خلک یوټیوب استعمالوي راپور کې ویل شوی 15 کروڑ 34 لکه خلک په ټیک ټاک موجود دي خالد نیاز مشال ریډیو پیښور
مشال ته تاسو غوږی در روانه غړي نمای برخه ته راو ورسیدو تاسو د خبرونو لنډیز وایو دا پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د قومي اسمبلي غونډه سبا د مې په 15 مارا بللې ده د ولسمشر له دفتر خبر شو بیان کې ویل شوی چې زرداري د اساسي قانون د 55 ماده په کارولو د قومي اسمبلي غونډه را بللې ده د قومي اسمبلي 14 غونډه به د دفاع چارو وزیر خواجه آصف په مشرۍ د شنبه په ورځ په یو مشورتي غونډه کې پریکړه وشوه چې د شنبه په ورځ د قومي اسمبلي غونډه را بلل شي چې په کې به د هند لخوا د احتمالي تیري او د اقداماتو د غندلو پریکړه لیک منظور شي په داسې حال کې دا چې د اپریل په 2 د هند تر واخلاندې کشمیر په پہلگام سیمه کې په یو برید کې 26 کسان وژل شو چې ډېری سیلانیان ول هند د پہلگام برید ذمہواري په پاکستان اچولې ده خو په اسلام آباد یې په کلکه ردوي دا خبر په ټانک ضلع کې د مې په 4 په وسلوال برید کې یو فوجي وژل شوی په ټانک کې استخباراتي ادارې چارواکي دروم نه خبرول په شرط مشالو ته ویل چې د معلومه وسلوال په کوټ اعظم کې د فوج په غاړو برید وکړ چې په نتیجه کې یو فوجي وژل شو د برید ذمہواري چانده منلې د بلوچستان په کرات ضلع منګوچر کې د مې په 2 او 3 ترمنز شپې نامعلومه وسلوالو 10 بندیان آزاد کړي دي او 15 پولیس سرتیري یې تښتولي دي د پیښې ذمہواري ناقانونه اعلان شوي وسلوالي بلوچ بلتون پالی اډلې بلوچ لیبریشن آرمی په منلې ده دا خبر پر خوان درخزیان اعلان کړی چې د مې پاتمه با په پیښور کې د قلنګونو یا باج او غوښتنو پر ضد احتجاج کوي دا خبره په خیبر پختونخوا کې نرخزیانو د خپل لپاره کارکونکو تنظیم ترانسیکشن الاینس په مشرۍ فرزانه جان د مې په 4 مشال رادیو ته کړی دا افغان سوداګر وایي چې شاوخوا 2000 کانټینر چې د کراچۍ په بندرونو ته رسیدلي په خو پاکستان کې بند پاتې دي دا خبره د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو فونو د ګډې خونی مشر خان جان الکوزی پرون مشال رادیو ته کړی د پاکستان حکومت په دې اړه څه نیولی او د برتانی پولیس وایي په 2 جلا جلا عملیاتو کې 8 مشکوک کسان د ترهګرۍ په تړاو او جرمونو کې نیولي دي چې وایي ایرانیان دي دا خبرونو لنډیز مو واوریدل ساسې پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم د ملګرو ملتونو د صنعتي پراختیا سازمان په پکتیا پکتیکا خوست او لوګر ولایتونو کې د وړو سوداګرو کارونو د پرمختیا په خاطر له 100 کاروباریانو سره له 2000 تر 6000 ډالر پورې مرسته کوي دې پروژې چارواکي وایي چې لدې کار مخه د وړو کاروباریانو پرمختیا د بیروزګاری د کچې ټیټول او په ځانګړي ډول له گاونډي هیوادونو څخه د نو راستنیدونکو افغانانو لپاره د کاري زمینو برابرول دي بلخو د وړو کارخونو مالکان د دې برنامې هرکلی کوي نور تفصیل نجوب الله الخیر راکوي
په څلور سویل ختیځو ولایتونو خوست پکتیا پکتیکا او لوګر ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د صنعتي پراختیا سازمان لخوا د دې ځای له وړو او منځنیو متشبثینو او کاروباریانو د مالی ملاتړ پروګرام پیل شوی د یاد پروګرام استازی اسدالله سمی مشال رادیو ته وویل د دې برنامې موخه د کورنیو تولیداتو پیاوړتیا او هغو خلکو ته چې بیکاره دي د کاري زمینو برابرول دي
جنوب ختیځ زون کې د یونیډو په مالی ملاتړ کوچنیو او متوسطو متشبثینو سره مالی او تخنیکی مرستو پروژه په پام کې لري چې د دې پروژې په ترڅ کې به له 100 وړو او متوسطو متشبثینو سره مالی مرستې وشي د زون په کچه البته
د پکتیا اوسیدونکو او کاروباریان وای ډیر داسې کورنۍ شته چې سرپرستی کونډې ښځې او کم عمره ماشومان پر غاړه لري، نو که چیرې د هغوی د کاروبار د ښه کیدو لپاره ورسره لږه مرسته هم وشي تر یوه بریده پر ځان بسیا کیدلی شي. راز محمد چې په پکتیا ولایت کې د لبنیاتو د پروسس یو مرکز لري وویل
ریبو شرکتو لپاره سی مثلا پیغو کې ځینې میرمنې د سی کار باندې لګیا دي او د خپل اولاد لپاره زمينه برابرای. اگر که ډیر کم وطني کورنۍ پروډکټ لري خو بیا هم کو د دې له طرفه څخه دغه سی یا معلم رستا یا مثلا مشنګری داس یو څور سره وسی نو دا به وکولای سی سی خرول به لري.
په ورته توګه کاروباریان د خلکو د بیکاری یو مهم لامل دا بولي چې هغوی په خپلواک توګه د کاروبار د پیل او سمبالښت سره بلد نه دي. با پکتیا که دیوی کارخونی مالک سید بادشاه کمال وی اروند اداره او نړیوال بنسټونه دی په دې برخه کې د خلکو ظرفیت لوړونې ته پام وکړي.
مسلکی روزنه ډیری سی ویکیشنل ټریننګ سی ورته چې ترڅو خلک خپل د کار جرأت پیدا کړي ورته پیدا کړي خپل کار وکړي ترڅو مثلا موږ ټولنه دې ته اړوي چې دیو بل چمرسته واخلي. یعنی د سی فرصتونه باید رامنځته سی خلکو ته وړو کاروباریانو ته چې هغه خپل یو مسلک زده کړي یا هر پوهیز زده کړي مسلکی زده کړي ترڅو خپل کار وکړي او د کورنۍ عاید ترلاسه کړي.
بلخوا په پکتیا کې د صنعت او سوداګرۍ خونی مسولین هم وایي په ټوله کې هڅه کیږي چې وړو کاروباریان تقویه شي ترڅو خلکو ته د کار زمینه برابر شي. د یاد ادارې مسؤل خانقا واحدیار وویل
پالیسی هم دغه ده چې وړو کاروبارونو یې تجارت تقویه کړو ځکه دغه د کوم کسان چې بې وزګاره ده هغوی ته زمینه د کار مساعد سي او دغه وړو کاروبارونو ته وده ورکړو ترڅو دوی په پښې ودرېږي او څه مهاجرین چې د بیدیا او نور هیوادونو راځي هغوی ته د کار زمینه مساعد سي.
اقتصادي کارپوهان هم وړې کارخونی او کاروبارونه د اقتصادي پراختیا له مهمو عناصرو ګڼي او زیاتوي چې دا واحدونه د کاري فرصتونو د برابرولو د پام وړ برخه جوړوي. د دوی په وینا وړې کارخونی او سوداګریز کاروبارونه په ټولنه کې د خلکو د ژوند په ښه کولو او د بېوزلۍ د کچې په راکمولو کې مرسته کوي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسان شي.
مشال لوی تاسو غوږی د مومندو کاربندګر وای د غلطه د بارانی زمکو 90% او نهري زمکو تر 10% پورې د غنمو پیداوار کم کړی دی. دوی وای یخوا بازارونه ندی بلخوا به وخت بارانو او غلې هم د غنمو پیداوار خراب کړی دی. ځینې کاربندګر بیا دا دریز دری چې کاربندګر ضرورتونه لکه تخم کیمیاوي سری د ویانې به هم ډیر ګرانی شوی دی او کاربندګر دا توان نه لري چې دغه اوالي. نور تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
سکل د مومندو په للمو کې د غنمو پیداوار ډیر کم شوی. هغه ته کاروندګر وای بارانونه نو او بل دا چې کده یو چا د کویانو وبښته هم د غنمو ضرورت نه پوره کاوه. د مومندو د کاروندګرو د اتحاد صدر ګلاب شیر مومن مشاد رډو ته وویل للمه خو لا څه چې د اوبو د لاندې ځمکو هم پیداوار کم کړي.
70% زمکی دا موږ سره بالکل نوې کرل شوی او کمې چې کرل شوی هم به خو چې مجموعي کم پیداوار دی د باراني زمکی نو هغه موږ سره 90% کم راغلی دی د نورو کلونو په مقابله باندې. به چې کم دا خوشکسالي چلیږي نو د دې سره کم چیز منګه د ټوبویل لاندې زمکی دی اغه ته هم غم متاثر کیږي. وجه دا ده چې خوښه زمنګ ابو هوا ډیره زیاته سپوره ده خشک ده نو نږدې کم زمکی چی نو کم نمی چی د ټوبویل په ذریعہ باندې او بخر کیږي اغه نمی ډیره زر ختمیږي د فصل لپاره.
د مومندو د پیندوښتو زور زیاته کړ زمکه باندې کاروند کیږي ولې د دوه لکه نه زیاته کړ زمکه غریزه یا د کاروندو جوګه نه ده. دلته یوازې د کوون تحصیل زمکی د ورست د بند وتر نیر باندې خړوبېږي. خود مومندې ما پلان غر او پندیالی زمکو ته نهرونه جوړېږي ویل شوې دي. دغه سره به د ډیر شزور نزیات ایکل زمکه د وبو د لاندې راشي. د کوزه محمد ارشد خان هم غنم کرلی هغه وای سکل د ورست نر څو میاشتې تړلې شو غنم به وبو نو د دې خبره چې پیداوار کم شوه
چې په سخ کالی د میچنۍ ازمکو دیر شو نوالا د سلویخ پیسه پورې کم غنم وکړل دې ځل مخکې به چې څنګه غنم مرزونه کول به دوایانې واچولې شوې هغه سره به دغه کم کړل پیداوار کم وکړو خو دې ځل مرض هم داسې خاص نه و ډېر کم پنځه فیصده هم نو مرض هغې باوجود هم دومره غنم کم شو د نیر د خپل وخت نه تقریبا لس ورځې دولس ورځې وروسته راغی چې کوم د حکومت د محکمه اریګیشن شیډول و نو په دغه لس دولس ورځې کې د ګرمۍ د ګرم یو لیر راغی او دغه ټیم کې غنم ډېر کچه و مطلب هغوی هغه د ګرمۍ لیر برداشت نه کړی شو او هغوی ته ډېر زیات زیان ورساوه نو دغه یې بنیادي وجه وه
په مومندو کې تر ټولو زیاته للمه یا شاړه د حلیمزو د تحصیل ځمکه ده هغلته د ځمکې دننه د کویانو اوبه هم ډېرې ژورې دي چې خلک یوازې د څښلو د اوبو دپاره کاروي ولې کروندې پرې ډېرې کمې کوي د دغه تحصیل اوسیدونکی ذاکر الله خان مشال ریډیو ته وایي نه یوازې د بارانونو کموخت بلکې د کروندګرو د تجربې کموخت هم دا څو کاله غنم کم کړي
یو خو د زمیندارو چې کومه دي سره په بس تخم وشیندي تخم ما تخم چې اکثر خپل کورنۍ تخم ورسی نوې نه لکه دا دې ته چې کم فراکي کم نوې تخم چې وکړلی شي فراکو ته پوره شي په لومړي سټیج کې چې دې ته کم فراکي د اکړ په سر یو ډی پی یو یوریا بیا په اوباخر کې تیس پینتیس دن ورځې بعد چې په اوباخر کې دې له ورکي پوټاشو یا امونیم سلفیټ شوله یا نایټروفاس شوله هغه ورکول په کار یې خو هغه بس د غریبۍ وجنه لکه زمیندار نشي کولای لکه تقریبا چې په 20% به زمیندار هغه کار کوي یا خوراک پوره کولی شي او 80% دوی نشي کولای بل د سبزیانو په باره کې تاسو موږ معلومات وکړو چې پیداوار باندې اثرات څنګه د موسم په وجه باندې بالکل په هغه باندې لکه اثرات شته ولو پل حال چې کوم پیز دی لاغه نه دی تیار شوی دا کله تیار شوی دا به زمونږ معلومات کو چې رای کړ څومره لکه پیداوار کړی دی
د وزارت د محکمې یو مشر چې میډیا سره د خبرو اجازه تورته نه و هغه وویل د تخمونو بدلېدو هم شاید یو وجه وي چې ګنې غنم کم کړي خو د دې خبره سږ کال بارانونه ډېر کم و او هغه هم بې وخته وشو چې غنم کم کړل د بیا دا هم وویل په اویز مکو بیا د لونو د شروع کېدو نه دوه درې ورځې وړاندې یا بیا په ځینو ځایونو کې د لونو د شروع کېدو سره سم تیز طوفان او ګلۍ هم شوه نو هغې غنم خراب کړل شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
مشال ریډیو تاسو غواګي د پاکستان پریس فاونډیشن لخوا خبر شوی راپور وايي خبر اعلان او د رسنیو سره تړلي کسان په 2015 کال کې د بیان ازادي لپاره له سختو حالاتو سره مخامخ دي دی وايي کار کول ورته په دې هم ګران شوی چې په پاکستان کې د پیکا په نامه یو قانون منزور شوی چې د دې قانون لاندې خبر اعلان او عام وګړي هم د بیان په ازادي ورته قدغنونه لګولې دي او دا حق یې هم ترې اخستې دي نو تفصیل په خبره شبیر احمد جان راکوي
په پاکستان کې د مطبوعاتو ازادي او د رسنیو خوندیتوب ادارې دا رپورت چې 2015 کال کې د مې په دریمه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی وایي چې د کال پیل د جنوري په میاشت کې د لاجمن پیکا اکټ 2015 یا پاکستان الکترونیک کرایمز ترمیمي بل پاس کېدو نه وشو چې د هغه قانون په لیدو وروسته اندېښنې نور هم خبر اعلانو کې زیاتې شوې چې ګنې خبر اعلان د دې لوجه قانوني لنجو سره مخ کېدې شي په خصوصي توګه کم کار چې د انټرنیټ یا ټولنیزو رسنیو لاري وي د دې سربېره رپورت رپورٹ وائی همدا کال د زنو رسنو لپاره مالی ستونزې هم پیدا کړې شوې دي، لکه د سرکاري اشتهاراتو محدودول، دا چې خبر اعلان او د دې کار بیا داسې حالات او حکومتي قانونونه څومره اغېزمن کیږي. نو په اسلام آباد کې د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست پخوانی مشر او خبریال افتخار مشوانی وای چې یوازې دا کال نه، تیر کال هم پاکستان کې د خبر اعلان لپاره خنه وو او داسې قانونو سره د خبر اعلان په کار باندې منفی اغېز غورځيږي.
یو خدا دا چې د حکومت طرفنه چې کوم پیکا قانون دی هغه انټروډکشن نه بعد چې کوم دی هم ډېر زیات صحافیانو لپاره اظهار رائے آزادی کې منې ډېر غټ قدغن لګېدل دی، بندش لګېدل دی، او دین دې سره سره که تاسو وګورئ نو د حکومت یا دغه طرف نه نور هم داسې خفیه لاسونه دي، د هغې طرف نه چې کوم دی په صحافیانو منې ډېر زیات که وګورئ نو زبان بندی یا صحافیانو اغوا کول یا هغیا چې کوم یعنی صحافتي آزادۍ دي هغه بالکل ختمول چې کوم دی هغه افسوسناک دي. او که وګورئ نو په دې وخت کې که تاسو پرنټ میډیا، الیکٹرانک میډیا یا وګورئ ایون ډیجیټل میډیا نو هغه منې چې کوم دی هغه بالکل یعنی هغه خبریت یا چې کوم د صحافت هغه بنیادی اصول دي هغه به بالکل تاسو ته هغه پامل کی دي. اور څوک هم چې کوم دی د صحافت وګورئ صافی او صحافت کار دی هغه چې کوم دی هغه به یو پازیټیو کریټیسزم یا پازیټیو تنقید په دغه منې حکومت یا د ادارو په کارکردګۍ منې، لیکن دې وخت دا دی چې لکه د چا دومره جرأت نشته، یو میډیا هاوس یو صحافی هم دومره جرأت نشته چې هغه انویسټیګیټیو جرنلزم وکړي یا هغه په چا منې تنقید وکړي یا حکومت یا دغه چې کوم ظلم زیاتی دی یا ملک کې چې کوم هیومن رائټس وایلیشن دی یا چې کوم صحافت منې چې کوم دې وخت کې پیری دي هغې خلاف هغه خبر وکړی شي. او دې سره سره که تاسو وګورئ نو د حکومت طرف نه که څوک اداره چې کوم دی هغه یا څوک صافی چې هغه د حکومت پالیسی نه ټوکي یا مطلب کې د حکومت په پالیسو مطابق خپل دغه نه چلی نو هغې منې حکومت سره چې کوم یو خدا دی چې هغې منې جبر کوي هغې منې بندشونه لګي او هغې سره سره چې کوم دی حکومت په لاس کې یو ډېر غټ ټول دی هغه د اډورټایزمنټ هغه اشتہارات هغه نو هغه هم په مختلف ادارو منې هغه چې هغې هغه بندش دی اور د اشتہاراتو بندش چې کوم دی هغې کې ډېر سره عوامل هم دي هغه غوجو دا چې حکومت طرف نه هم ټاپ لیول یا اسٹیبلشمنٹ طرف نه هم پالیسی راځي، لیکن بل لاندې لیول منې چې کوم متعلقہ ادارې دي څنګه انفارمیشن ډپارټمنټ دی یا ڈس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ دی هغې کې چې کوم متعلقہ چې کوم خلک ناسي هغې هم پرسن لائکنگ ڈس لائکنگ جو ورکنگ جرنلسٹ منی هم دا هغې اثر راځي یا کو ورکنگ جرنلسٹ بے روزگار کیږي لګیا دي یا چې کوم دی هغې تنخواګانې نه ملاویږي نو دا وخت کې که وګوري نو اوورآل زموږ پاکستان کې چې کوم صحافت دی هغه چې کوم دی هغه بالکل زبان بندی ده.
خو مرکزی حکومت اداره لري چې پیکه قانون د خبریالانو او رسنو مضبوطولو او دروغو خبرونو مخنیوي لپاره یو جوړ شوی قانون دی او وایي دی چې خبریالانو ته ډېر تحفظ ورکړل شوی دی. قانوني پوهان څه نظر لري چې آیا پیکه قانون یا نور هغه قوانین چې حکومت لاګو کړی دي د انساني بنیادي حقوقو سره متصادم خونه دي؟ نو دوی وایي ځینې حقوقونه متصادم دي خو بیا ځینې ضروري او سم هم دي، ځکه دلته د دروغو او بغیر تصدیقولو خبرونه هم ټولنیزو رسنیو او مطبوعاتو باندې ډېر چلیږي نو باید د هغې مخنیوي د سختو قوانینو له لارې وکړل شي. پېښور هایکورټ کې وکیل سجید افریدی مشال لیډو ته وایي غوره او مثبت خبرې هم په پیکا قانون کې شته دي خو ځینې پکې سختې هم دي.
پیکا 1-2025 ترمیمي بل کې بالکل داسې شک شته دی چې هغه د آئین پاکستان بنیادی شکونو سره چې کوم دی تصادم لري. په هغې کې به زه دا وایم چې هغې کې یو شک دا دی چې د پیکا اکټ ځینې شکونه د آزادي اظهار رائے حق سره تصادم لري. هغې کې ځینې شکونه داسې دي چې رائټ ټو پرایویسی ورته وایي هغه پکې وایلیټ کیږي، مطلب ستاسو کال ډیټا څومره سوشل میډیا اکاؤنٹس دي هغه به چې کوم دی بل فرق وایي چې کوم دی آسانۍ سره ګوري چې کوم حکومتي فرق دی په دې کې چې کوم دی. بل نقصان دا دی چې زمونږ په دې وطن کې چې کوم ډیجیټل بزنس کېدو هغه هم ورسره ډېر زیات خراب شولو او زمونږ ته چې کوم دی په ملیون ډالرس کې نقصان دی. بل چې کوم دی دا پیکا اکټ 2025 چې کوم دی دا پولیټیکل کنسیډریشن د پاره هم چې کوم دی غلط استعمال دی شي، ځکه چې کوم حکومتي ډله ده هغه چې کوم اپوزیشن ډلې خلاف دا پیکا اکټ چې کوم دی غلط استعمال دی شي او دې کې ټولو نه زیات چې کوم دی خطرناکه خبره پدې کې او دام دا چې جرنلسټ شو، سوشل اکټیویسټ شو، پولیټیکل اکټیویسټ شو، عام وغړی شو، هغه به چې کوم دی خپل اظهار رائے حق زیات نشي کولی، ځکه حکومت دا ډېر اسانه سره چې کوم دی دا پیکا اکټ چې کوم دی دا مس یوز کوي شي او دا ویلی شي چې را دا انټی سټیټ ستا دا بیان چې کوم دی دا انټی سټیټ کې دا یا ستا دا نیوز چې کوم دی دا انټی سټیټ کې دا یا اینڈ مورل کانٹیکٹس کے دا زکۃ دے کی قانونی ہم دا سے سکم شتا دے چاہے کی دا انٹی سٹیٹ ڈیفینیشن سے کم دے آ غلط ڈیفائنڈ دے ایم مورل کانٹیکٹ سے کم دے آ غلط ڈیفائنڈ دی نو دے کی سے کم دے ڈیرے دا سے خبر دی چاغا دا آئین پاکستان سے کم بنیادی شکونا دی آرٹیکل دی اغیسا تصادم لری دے کی سرب یو سو زن خی خبر دا دی دا پیکا ایکٹ یو خبر دے کی دا دے چیرا یو خو دا دو انہانسمنٹ آف سائبر سیکورٹی دا زیادہ کڑے دا چیرا چاسرا با ہیکنگ نکی گی چانا با غلا نکی گی چاسا با فائنانشل فراڈ نکی گی مغا با آسانے سرا ککیم نو آسانے سرا پتہ لگی بل پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ بلیک میلنگ دا با نکی گی دا با کیو خبر دا بل دا دے چیرا فیک نیوز چکم دے کنا اکثر دا سی دیر دا سی جرنلسٹان شتے دی چیرا خپل مغا غا دا پارا بی ورشپ زیادہ ولو دا پارا فیک نیوز خورا روی نو دا غیر دا پارا دا سی سا ریگولیشن پا دے کشتے دے چگا ریگولیٹ کول فیک نیوز ریگولیٹ کول ڈیٹا پرائیویسی او دا غیر سیف گارڈ ساتل دام پکی یو صحت تک پورشتہ دے او بل پکی دا دے چرا دا دے انٹرنیشنل چکم گلوبل سیکیورٹی سٹینڈرڈ کم کمپلائنس ہو نغا پا دے پیکا ایک 2025 کی شوی دے
دا غیر رپورٹ لمخا پا ورطا وقت کی پا خبریانو ڈول ڈول جسمانی تشدد پا دوی دا بردونو ناوڑا چلن او همدارنگا نیول او زورول او خبریانو تا او دا دوی کورونو تا گواخونا حقا گامون دے چروان کال کی پرتکلی شوی دی پی پی ایف رپورٹ ترمخا 2015 کال دا ڈنبے سو میاشتو کی سلور دیش کی سونا پا خبریانو شوی دی چپک تختول کی دل گرفتارے جسمانی تشدد پا کورونو چاپی وحل کورونو تا دلکی ورکول آن لائن زورول شامل دی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي د اوریدو لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
مشال ریډیو ته تاسو غواګي د صحت نړیوال اداره ډبلیو ایچ او وای د اقلیمی بدلون لوجې په پاکستان کې هر کال د شلو لکو زیاتو خلکو ته د ملیریا ناروغي شوې ده اداره وای به وخت بارانو د ځمکې تودوخې او د سیلابونو له کبله ماشي زیات شي بي چې ورسره د ناروغیو خپرېدل هم زیات شي دي ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2022 کال د سیلاب لوجې په هیواد کې نور شپږ شپېته زره د ملیریا کیسونه رپورټ شوي بلخوا روغتیاپالان وایي چې دا ډول ناروغیو د خپرېدلو وجوهات د واکسینو نه ورکول هم دي نور تفصیل عظمت اشاره کوي
دا صحت نړیوال ادارہ ڈبلیو ایچ او وائی د اقلیمی بدلون لوج پاکستان کے ہر کال د شلو لکو زیات خلق د ملیریا پناروغے کے اختشی ادارہ وائی چې بے وخت باراننا د زمکی تودخو سیلابونو لامل د زہرجن ماشو شمیر سیواشی ادارہ وائی چې د ماشو د چچلو سرا زینی خطرناک وائرسونه د انسان بدن تا انتقالیږي چې د زینی ناروغو سبب جوړ شي ڈبلیو ایچ او وائی چې په کال 2023 کې د ملیریا د ناروغې کیسونو شمیر ل 1 کروڑ او شل لکو سیوا شوې کوم چې د کال 2020 په نسبت 1.5% سیوا دی د ڈبلیو ایچ او په وینا ملیریا یو خطرناک او زر خپرېدونکې ناروغي ده چې د ماشو له لارې انسانانو ته انتقالیږي چې پکې د بدن او سر درد لوړه تبه او نورې ناروغې شامل وي د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټر فهد نعیم مشال ریډیو ته ویل چې باید عام اولس کې د واکسین په اړه منفی سوچ ختمول او د یادو ناروغو په اړه پوهاوی ورکول دي
لومبه خو د خلکو ایجوکیشن اویرنس مسله یی ته دی ویکسین پته نه کله کله سیکنډ چې کم دی کله کله ورته پته وی نو انفارمیشن ورسره غلطی معلومات غلطی او ویکسین باره کې دغه غلط معلومات د لاساغی کزدن ویکسینیشن نه لګي دا شان بازي خلک داسې علاقو کې اوسېږي چې هغه ویکسین سنټر او ترسایي نه یا ویکسین والا کم ټیمونه یې غلط نشیتلې دین علاوه دا علاقے صفائی ناقص نظام اوپن ڈرینج سسٹم دا سیسیون دی جدی سره ملیریا پولیو ٹائفائڈ عام زړه خوردو ډیر زیات او د خشان کم ډینګي بیماری دا خوردو چانس دی نو مونږ کدا غواړو چې مونږ دا انفیکشن کم نه کم کو یا بالکل ایریډیکیټ کو نو دې لپاره انفرادی سطح باندې کوشش پکار دی چې مونږ میک شور کو چې صفائی نظام زموږ صحیح وي ګندګي مونږ نه پرېدو او چې کم دې خپل ماشوم ته پټایم باندې ویکسینیشن لګو څنګه حکومت پاکستان مونږ ته یو سکیجول خېل دی هغه مونږ فالو کوو
یونیسف وايي د نوې زیږیدلو ماشومانو 15 سلنه مړینې د دریو ناروغو لامل رامنځته کیږي چې د مخنیوي او درملنې وړ دي. له وخت نه مخکې زیږون، میندو ته د پیدایش په وخت د صحت د اسانتیاو نشتوالی او قابل علاج ناروغي لکه نمونیا او سپیسیس یا د سا نورې ناروغۍ شامل دي. یونیسف د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې د قدرتي آفتونو لکه سیلاب، طوفان او په ځنګلو کې د اور لګیدو له امله په نړۍ کې 3 میلیون نه سوا ماشومان بې کوره شوي چې ورته د صحت او معاش ستونزې ورمخته دي. د خیبر پختونخوا د صحت اداره وایي چې په صوبه کې 22% ماشومان لا اوس هم د حفاظتي ستنو او ساسکو پاتې دي. د ادارې په وینا چې 19,000 پلاران میندې خپل ماشومانو ته ویکسین نه ورکوي. د ادارې د شمیرو تر مخه روان کال په ډومبه سلور میاشتو کې د شری 5,000 نه زیات کیسونه رپورټ شوي. راپور وایي چې سخت کال 101 او یا ماشومان د خناک په ناروغۍ کې اخته شوي چې پکې 3 ماشومان مړه شوي هم دي. د خیبر پختونخوا د حفاظتي واکسینو د ادارې اے پی آئی مشر ډاکټر اصغر خان مشال ریډیو ته وویل چې د ناروغو د خپرېدو غټه وجه هغه والدین دي چې خپل ماشومان ته حفاظتي واکسین نه ورکوي. نوموړي وویل چې د پوهاوي لپاره د ځینو مشرانو او علماګانو مرسته هم اخلي.
په خو به هر کال د دې پخولي او د شری او د نور داسې قسم بیمارو به اوټ بریکس راتله. کلو په کلو په ماشومان بیمارې دل، وفات په کې هم شو او ډیر جد به بیمارې دل. اوس هغه اوټ بریک کم شوی دی، هو اکا دوکا کیسونه هغه موږ د پاره ډیر زیات یو موږ چې دا بالکل صفر ته راشي. سو پور چې د انکاریانو دغه دین موږ 100% کوشش دی چې موږ د والدین په دې خبره پوه کو چې دا ویکسین د دې ماشومانو لپاره فائدہ مند دی او که دا ویکسین د ماشوم ملاو نشی نو خدای مکه دینه د ماشوم بیماری دیشی یا د ځنی بیمارو کې اکثر تی وفات شي. زمون کوشش ده چې موږ د والدین په دې پوه کو، په ځای د دې چې موږ د لسه سزا ورکو. اگر چې زمونږ ایمونایزیشن اکټ 2017 کې جوړ دی او هغه کې دا پابندیان ځکه شته چې دا بیماری د یو نه بل ته لګي، نو دا د نورو شهریانو چې کوم زمونږ سټیزنز وي دا غي دا حق دی چې دا غي چم ناغي سره مخ کې روسو چې کوم ماشومان دي چې د ټولو ته ویکسینیشن شوی. خو زمونږ د سرکاري تور پوري موږ په دغه باندې دا کوشش دی چې دې موږ پوه کو په دې خبره باندې. دې کال کې موږ سره 3 کیسه د پولیو راغلي دي، د بنو نه، تورغر نه، ډیر اسماعیل خان نه. دین علاوه موږ سره د شری میزلز چې موږ ورته وایو په دې کال کې تقریبا 15,000 کیسونه اوسه پوری موږ سره راغلي دي. او دا مریضان زیات تر چې کوم راغلي دي نو دی وجه دغه کدا یک یو وجه دا چې دی ته د ماشومان ته ویکسینیشن نه شوي. نو چې کوم ماشومان ته ویکسینیشن نه شوي نو هغه ته چې چرته په چم گاون کې چرته نه جراثیم یا وایرس راغی دغه بیماری، نو هغه بیماری دی ته وشي. او دا بیماری نه صرف د ماشومان ته کیږي بلکې د دې په کور کې، په چم گاون کې، مدرسه کې، سکول کې، بازار ته چې دی چرته ځي نو هغه ته د یو نه بل ته دا بیماری لګي.
ملګری ملتونو د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې په ملک کې د اقلیمي بدلونونو نه د خپرېدو ناروغو په اړه د څېړنې کمی دی. ادارې د کال 2012 نه د کال 2023 پورې یو جایزه کړې چې تر مخه یوازې 3% لیکنې د ناروغو د کموالی په اړه وي. دا ښایي چې د پاملرنې نشوي ناروغیو په اړه ډیر کم معلومات موجود دي. اداره وایي چې د اقلیمي بدلونونو د پنګو صرف 2.5% بجټ د ماشومانو د صحت لپاره ځانګړی کړی شوی دی، کوم چې ډیر کم دی. د اقلیمي بدلونونو په اړه کار کوونکی خبریال آصف مومن مشال ریډیو ته وویل چې په کال 2023 کې د قدرتي آفتونو نه متاثره او مړ شوي خلکو کې زیاتر شمیره د ماشومانو وه.
که په تیر دوه کاله صرف اندازه ولګو نو کال 2023 او کال 2024 دا د دنیا ګرمترین کلونو ریکارډ مات کړی دی، چې په هغه کې د ټولو نه سیوا خلک چې کوم دي زیاتره ماشومان متاثر شوي. په تیرو 15 کالو کې د پی ڈی ایم ای چې کوم رپورټونه دي په هغه کې د ټولو نه سیوا تعداد چې کوم هغه د ماشومانو چې هغه متاثر شو په ډیزاستر کې مړ شو. دغه والی وجه سوا دغه وجه دا وا چې کم بارانونه دي دغه ترتیب بدل شوی دی، کم چې با جړې وي هغه ختم شوی دی. ډیر تیز بارانونه کیږي، د سلورو ورځو بارانونه هغه یو غنټه او دوه غنټو تر اخري دي. د خیبر پختونخوا کې هیلت چې کم ډپارټمنټ ته نو هغه اوس کلایمیټ چینج هیلت اډاپټیشن پلان په جنوري 2025 کې راوړو. د دینه پس به اوس دا معلومات کیږي چې څومره خلک به متاثر کیږي. که تاسو وګورئ د هیټ ویوز چې په پاکستان کې نو په اپریل کې اوس میټرولوژیکل ډپارټمنټ هیټ ویوز یعنی ګرمه هوا دا رپورټ کوي، دا د پاکستان بن نه بلکې د دنیا په تاریخ کې دا خوشکترین یخنیانې تیرې شوې، مطلب وو چې یخنیانې تیرې شوې، بارانونه اونه شول.
ملګری ملتونه د کال 2015 د مارچ په میاشت کې په خپل ویب پاڼه خبر کړی او بیان کې ویلي چې د آبادی سیوا کېدو او د شتمنو ملکونو د امداد کمول لوجي د حفاظتي واکسین او رصد متاثر شوي. اداره وایي چې حفاظتي واکسین په نړۍ کې هر کال 2.5 لک خلک بچ کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده. خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره آسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات آسانه شي.